دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم ستاسو کوربه. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سشکل د افغانستان په خاطر د ماشومانو نړیواله ورځ نل مانځي. ولی وړاندې به یې واوري. په کابل کې مو د اندرا ګاندی روغتون ته ورولو. خلک له روغتیایي خدماتو شکایت لري. دا به هم واوري. په غزنی کې مو د ترکانانو له حاله خبرو. تابو جوړونکي وایي چې کارونه د طالبانو له واکمنۍ وروسته خراب شوي دي او په دې خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې فعالیت کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
یونیسف وی په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان کافی خواړه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وی د مرکزی آسیا هیوادونو د افغانستان د بحران په مخنیوي کې مهم نقش درلودلی سي. جاپان اقتصاد د تحرک لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اقتصادي بودجه اعلان کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې د دې لپاره چې هغه چیلنجونه چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي انعکاس عمومي، یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپل ټول برېښنایي پلاتفورمونه تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. سبا د نومبر 20 د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل وروسته. د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي چې له بشری حقوقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې پر افغانستان د ولکې د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بحران اوج ته رسیدلی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې چې د مرکزی آسیا هیوادونه دي با مفهومه اصلاحاتو ته مخه کړي. د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان خپله غوښتنه داسې وخت مطرح کړې چې په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګ مشر هیو ویلیامسن په ویلیامیا کې ویلي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي، خو په محلي سطحه د بشري حقوقو موضوع هم د پاملرنې په محراق کې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره به پر راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو اعلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو او هلته د طالبانو له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دواړو لوریو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چې عملي کول یې مهم دی. په ځنګړی توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی او هالند لاستازیو سره طالب چارواکو په خبرو کې ژمنه کړې چې له اړمنو سره د بشرپالنه مرستو زمينه برابروي، د نجونو او هلکانو د مساوي تعلیم په اهمیت پوهیږي او هم له افغانستانه د خلکو د خوندي عبور ډاډ ورکوي. لکه چې د اگست پر 15مه طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده. لومړی وار دی چې جرمني او هالند خپل ځنګړي استازي کابل ته استوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل سوی دی. د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر عالمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ویل سوي چې ډاکټر عالمی د وژې اسمبلی پر 9مه د مزار شریف په 9مه ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتول سوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارډ ډالرو په ارزښت بودیجې د ځنګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران شي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن جمعه د کابینت رغونډې مخکې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېدله وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي. لکه چې تیر کال د کورونا وبا پیل شوه دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان ګڼل کیږي. او د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخایل ساکشویلی چې له اوو اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی دی په موقتي توګه بې سده سوی دی. د هغه وکیل بیکا باسیلیا ویلي چې ساکشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بې هوشه سو او پر مځکه ولوید. د ګورجستان د زندان ادارې په یوه بیان کې ویلي چې د ساکشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی. تر دې یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي، خو د ګورجستان حکومت دا غوښتنه رد کړله.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ دا کال نن مانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سشکل د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ تور ورځ ده. د یونیسف په وینا نشته 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیاتې د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سخت قحطۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشوم نړیوال صندوق یا یونیسف د اعلانې په ترڅ کې ویلي چې دوی سکل په افغانستان کې د ماشوم نړیوال ورځ نن مانځي. د ادارې نن جمعه په یوه اعلان کې لیکلي چې دوی به سر لنن څخه خپل ټولي ټولنیزې پاڼې تورې کړي او دا به وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخت څخه په نورین کې دي. یونیسف ویلی له 14 میلیونه څخه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ګواښ کوي که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال ورونه دانګي لري نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ د کافي خوړو ته نه لاسرسی په وجه په دې برخه کې بشري ناورین رامنځته شي. له دې ورهاخوا بیا په افغانستان کې تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بل جدي ننګونه ده. یونیسف همدارس ټینګار کوي چې د ټولو افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځي دروازې باید خلاصې وي. اقبال سره چې د شپږو لورګانو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې د خپلو اولادونو د تعلیم په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وی افغانستان باید له دې حالت څخه وویستل شي.
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوې. یو خو د تعلیم له نگاهه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نشي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر بخواني غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی دایمي استازي سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف سش کال د افغانستان لپاره د ماشوم نړیوال ورځ نه لمانځي. دا ورځ ټاکل شوی وه چې سبا ولمانځل شي. په کابل کې مو د ماشومانو لوی روغتون د اندرا ګاندي روغتون ته ورولو. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، په پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو کې د روغتیا پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې لګښت په غاړه اخیستی و له 2000 ډېر روغتونونو له بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په کابل کې د صحت طفل روغتون ته ورغلی او دغلته یې له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتله څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکو ورخطا کړي. د ژمل راتک سره د موسمی ناروغي زیاتیدل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان لروختي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو دریدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کیږي
یا لاس چا ورته وتړ کم دا
لاس شخصاً ته ورو لای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نګدی لاس ورځ وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاسې تړلی دا لاس بدې تڼا کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستې، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و هغه علاج ونه سو. دوام درګه ده فوفی اخیسته خدای علاج ونه سو بیرته راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده وادي ورېده هغوی ویلي هغه یې ده دا جیراسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې داسې خبرې کولې وادي ورېده او بېګا یې لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایی مراکز لډیرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي وو چې اوسمهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندوی ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغیدو هیلي ورپورې تړلې دي.
د ولایتونو خلک خپل ناروغان کابل طبيعي خو خلک شاکی دي او وای روغتیایي خدمات خراب دي. دا ساجرړو په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر سرګندونی د شکرې د ناروغي په اړه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د غزنی شهر سمی الله تابوتونه جوړوي. د یوهی کسام د طالبانو لاره تک سره کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندیشمن دی. خودی ته بیا خوشاله دی چې په دغه شهر کې وژنې بندي شوې دي. سمی الله سجرډو ته وویل چې د ټولو کاغو کسانو کاروبار خراب دی چې تابوتونه به جوړول. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي. دروازې، کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. سمی الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاستر ځنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود هفته 60-50 ما تابوت جور میکردیم. حال دوسته ما 10 هم شاید جور نکردیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمی الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې شوې دي.
بلان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه دم مردم در شکه بود. ایګال فضل خدا به خدا بود کم شده بشه خوشاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوې دي. سمی الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړی.
د سجرډو د دې سات په خبرونه کې یو نړیوال موضوع راخلو. بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا به هم ووري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پوری کړی او بندیزونه یې پرې لګولې دي. ولسمشر جو بایدن د واکل ترلاسه کولو یو میاشت وروسته ویلی وو چې ایران او روسیه د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ پښ پښتون ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایرانی ول اصلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولکول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې و. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 تنو چې عمرونه د 60 او 100 کلونو ترمنځ دی د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانه په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عواملو. د دې راپور لمخي امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبری هڅې کشف کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنی یو شپشتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوی د 2000 د اگست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په څلورو میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو په آنلاین ډول د خپل هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور لمخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولس دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکونکو ته ګواښونکي ایمیلونه استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په خبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر بسلو لپاره وبلله.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې مو د بوینګ د یوینوی الوتکې له جوړېدو خبره وو چې څه کمالونه لري، خو اوس د افغانستان موسیقي ته مخه کوو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په پرتګال کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې مؤسسې مشر احمد ناصر سرمست وایي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وروستی غړی چهارشنبه قطر ته ورسید. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې ساز، आवाज او د موسیقي درسونه هغه ورځو کې چې طالبان لا کابل نه ونیولې، خو اوس کیسه بل ډول ده. ساز आवाज بنسوي، زکونکي او شوونکي اورسوي او هیواته د جرستنیدو هیلي نه لري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کورنۍ ورستي غړي د چهارشنبه په ورځ د دوهې مرکز ته ورسید. وجیا کابولی د دې انسټیټیوټ یو ل تکړه زرغړغون کده. هغه چې تباندیوی میاشتې راهیسی په دوحه کې ده، ازادي رادیو ته وایي چې د خپل راتلونکو تصوري په جلاوطنی کې نه وکړي، خو بیا هم خوشحاله ده چې د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه راوتلې ده.
وخت کې طالبان
کله چې طالبان راغله ما ټول هیله و بایلو دي، ځکه هغه څه وشول چې ممکن نه و. زما ټول هیله او مخه لمنځلړ
وویشت کلنه فاطمه عارف چیلو ژغون کده، وای چې لداسي برخلیک سره د مخامخېدو تمه نه درلوده، خو د وضعیت د بدلیدو سره بیرته رسنیدو په هیله ده.
پراتونکو کې غواړم یو ښه چلغون کشم او خپل هیواد ته ګټه ورسوم. کله چې زموږ هیواد آرام او خوندي شي، زه غواړم ورشم او نوروز زکونکو ته درس ورکړم.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست چې خپل ټول 212 د کوونکی او استادانه له افغانستانه ایستي، وایي چې په افغانستان کې ورستي بدلونونه د افغانستان د هنر او کلتور د ټولنې لپاره ویجاړونکي دي. هغه وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول د دې بنسټ ودانی په پوځي اډه بدل کړي او په کابل کې بنسټیز تاسیسات ضبط کړي دي، خو اوس د شته بشري ځواک او روزلي قدر سره چې دا انسټیټیوټ یې لري، پرتګالي د هنري او شوونیزو فعالیتونو دوام لپاره تونکي مقصد دی. هغه یې وایي چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول غړو ته پناه ورکړي ده. احمد ناصر سرمست د پنځشنبه په ورځ پرتګال ته سفر وکړ چې په پرتګال کې د موسیقي د شونزي د بیا جوړولو په برخه کې پرمختګونه وڅېړي.
مرکز هنري باشه کې درونځ
دا باید د هنر یو مرکز وي، چیرې چې موږ نه یوازې خپل زده کوونکو ته بلکې ټولو هغو کسانو ته چې د موسیقي زده کړې سره علاقه لري افغاني موسیقي زده کړو. د با کیفیت موسیقي زده کړې خدمتونه نه یوازې زموږ د زده کوونکو لپاره بلکې په پرتګال کې د ټولو ډلو لپاره چې د موسیقي زده کړې نشي کولای د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې وړاندې کړي.
احمد ناصر سرمسوی د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شوزو ارکستر زهره بډیرجر بیرته فعال سي. زهره یو ارکستر و چې د میرمن شتون له عمله په نړیوالو کنسرتونو کې شهرت ومند او د بیلا بیلو جایزو سربیره د نړۍ تر ټولو معتبر موسیقي جایزه پولر میوزیک جایزه په 2013 کال کې د افغانستان په نامه ثبت کړه. د طالبانو هیڅ ویان په افغانستان کې د انسټیټیوټ دراتلونکي او په دوی باندې د شاغلی احمد سرمست تورونو په اړه زموږ پیغامونو ته ځواب نه دی ویلي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون میاشتې په 10مه د احمد ناصر سرمست په هڅو ته پخوانی حکومت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو. دا په افغانستان کې د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې تر ټولو فعاله اداره وه.
و مرزل چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ غواړي چې خپل فعالیتونه په پرتګال کې بیا پیل کړي. نن دوی په جی ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ لپاره په خبرونه کې برخه واخلئ او خپل پیغام تر چارواکو ورسوي.
تاسو له پیغامونو
محمد خان مبارز د خلمن ولایت سره په تماس کیم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بې وزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه چې د همسایا سره نیمایي کې، انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي او زموږ بېوزله هیوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
اسمت الله یم ورور د پکتیا ولایت نه مخه دغه طالبان تنګو کنه په شپې په واه بجې راشي وي چې روټای راغی ډوډۍ موږ ډوډۍ لکو ما ځای کو چې سره به تک عمر وره. نو سلام
بلی رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي رادیو دغه پیغام باید ما پیغام لول پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته د اسلامي دولت ته اسلامي امارت ته د ټول نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارت ته چې تاسو اسلامي راغلي یاست، موږ ورور جان تاسو سره کومک کو ملت کومک سره کو جماعت چې به یو ګوله مړی درکوله یو ډوډۍ به درکوله نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته معلمینو ته معلمانو ته مشور کوي لره کومه یو ته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي 3000 پاسپورت راځي کابل کې پاسپورتونه جوړیږي او ګمرکونه شي دي ګمرکو چې تاسو 300 روپۍ راځي هغه به خدای ته معلومي او تاسو ته معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دای مایبینو مشور کوي دی شهیدانو ور کوي معلمینو ورکوي. هر کومه یی تاسو پیدا کوي کله امریکا خدای مهربانه کوي راي کو هغه بیا رپی تاسو ورکوي. اوس نن سبا خلک دی اقتصاد ضعیف ده، در بدر دي شیطان ورکړي دي یخم راغلای زمم غلای رغم ملت یو دي ټول ملت ته غاغ ده لکه دایما چې غاغ ټول ملت ته خوخه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا د بوینګ 777 ملکی الوتکې نوی ماډل د امریکا د هوستن او د متحد عربی اماراتو د دوبی ترمنځ بي وقفي 15 ساعته مسل وکړ. د بوینګ دا نوی ماډل د نورو الوتکو په پرتله لس سلنه لږ تیل مصرفوي او په یو ټانکی تیل د نړۍ تر ټولو الوتکو اوږد سفر کولی شي. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شان لیدلي چې په خوا
پښتنه غواړم له تخنیکي تیر وطني د بوینګ راپور ته بوس راشم هغه بل د ستور پیشندلو په ارتباط کوم راپور هغه په پراتلم کو خبرونه کله تاسو سره شریک کړ.
بوینګ 777 الوتکې په لومړي ځل د امریکا او متحده عربی اماراتو ترمنځ تر ټولو اوږد مستقیم او بيدمي الوت وکړ. په امریکا کې د بوینګ 777 الوتکو تولید 2 کال وځندید خو له مودو وروسته بل اخر د ستري الوتکې په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد سفر چې 15 ساعته وکړ. بوینګ 777 په اوس وخت کې د نړۍ تر ټولو پرمختللې او اوږد مزل کوونکې ملکی الوتکه ده. خو کرونا اوبا د دې الوتکو د پراختیا پروژې ته زیان واړاوه. بوئنګ کمپنۍ د دې لپاره چې د بوئنګ 928 میکس الوتکې ناورین تکرار نشي، د 928 میکس ماډل د جوړولو لپاره په احتیاط ګام واخیست. د بوئنګ د دې نوی ماډل په ډیزاین کې یو مهم ټکی دا دی چې الوتکه خپل 2 متر اوږده وزرونه ټولولی شي. دا ورته چې د ملکی الوتکو په صنعت کې د لومړي ځل لپاره کارول شوی، امکان برابروي چې الوتکه په اسانه په نسبتا کوچنی ځای کې ودرېږي. عموما